دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زګول آیاز او فرخند اسد درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او د مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل شي. خو لومړی خبرونه له فرخند اسد نه و.
د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د بریټ په اړه د خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر په ناقص امنیتي ګامونو د صوبې د 4.5 زیات سکلونو د مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د امریکا سره ښې اړیکې لرلی شي، خو واشنگټن دی د ایران په اړه خپله مخالفانه رویه بدل کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان پوهنتون د بریټ په اړه د افغانستان د خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې 13 ورځې یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي رابللې و، غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پر باچا خان پوهنتون د بریټ منصوبه یې جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګینې د دې بریټ د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د تیرې چار شنبې په ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون په بریټ کې 21 کسان وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په ناقص امنیتي ګامونو د پیښور په شمول د صوبې د 4.5 زیات سکلونو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په صوبه کې موجود زرګونو سکلونو ته امنیت ورکولو وسایل او توان نه لري، او سکلونو ته امنیت ورکول باید حکومت او امنیتي ادارې خپله ذمہواري وګڼي. د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادیې د پیښور مشر عزیز الله وایي د سکلونو د ساتنې ذمہواري د تعلیم د محکمې نه ده، او دغه یو غیر قانوني ګام ګرځولې دي.
محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده، داغه سیکرټری صاحب نن پاغه باندې فل نوټس اخیستی شوی دی چې د کوم سکولونو د کوم استادانو خلاف اف آی آر درج شوی دی یا د کوم افیسر خلاف اف آی آر درج شوی دی، هغه رپورټ غوسته دي. او کلیئر دا ویلی دي چې زما د سکول چوکیدار چې دی هغه ټرین ګارډ نه دی، دا خو سکول چوکیدار دی، هغه بر سکول د چوکیدارې پورې دا حد دی.
د پولیسو مشر دغه ګام د تیرې چار شنبې په ورځ د 400 پر باچا خان پوهنتون د بریډ وروسته پورته کړی دی چې د صوبي استادانو سخت مخالفت کړی. په کراچۍ کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکو تعلیمي ادارې چار شنبې په ورځ د درو ورځو لپاره بند کړل شوې دي. د انتظامی په وینا د سکولونو د بندولو مقصد په ټول ملک کې د آرمی سکولونو نصاب یو کول دي، خو بل اړخته د پاکستان مطبوعات وایي چې سکولونه د امنیتي ویرې له کبله بند کړل شوې دي. دوه ورځې وړاندې پنجاب حکومت هم د شپې ناوخته د صوبې د ټولو سکولونو د بندولو فیصله کړې وه چې وجه یې د یخنۍ زیاتېدل ښودل شوي وو. د دې فیصلې نه یوه ورځ وروسته په سکولونو کې د ترهګر بریدونو دښنه هم سرګند کړل شوی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین منزلو په مناسبت له جوړې شوې غونډې نه وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې بیا زمونږ ټولو ذمہواري جوړیږي چې د هغه مخنیوي.
په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې پر باچا خان پوهنتون برید د باچا خان د عدم تشدد پر فلسفي برید ګڼل کیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله څه باندې 30,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ونه رسیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیاله مقدسه معراج وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 8,600 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي چې 6,000 یوازې په ننګرهار کې دي. ډاکټر معراج زیاتوي د ننګرهار په دیبالا، اچین، لالپوري او نازیانو ولسوالیو کې د نامنیو له کبله د 30,000 او 200 ماشومانو واکسین شاته پاتې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد له امریکا سره خې اړیکې لرلې شي، خو واشنگتن دی د ایران په اړه خپل مخالفانه رویه بدل کړي. هغه وای دا ممکنه ده چې دواړه هیوادونه دوستانه اړیکې ولري، خو دغه خبرې چابي د واشنگتن په لاس کې ده. هغه دا خبرې نن په روم ښار کې په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. په تیرو دوه لسیزو کې دا د ایران د یو ولسمشر لخوا یورپ ته لومړی سفر دی. د هغه د سفر مقصد په ایران کې بهرنۍ سرمایه‌کاری ته لار هوارول دي. د نړیوالو هیوادونو سره د اټومي تړون وروسته په ایران لګول شوي بندیزونه د جنوري پر 14 لری کړل شو. هغه به د ایران وروسته فرانس ته ځي او هلته به د ولسمشر فرانسوا اولاند سره ویني. د درغلیو د سار نړیوال ادارې ویلي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځ ایشیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 118 هیوادونو کې په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه په راپور کې ویلي دي. په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلۍ شوې، له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلۍ راپورونه راغلي. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوی دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. په ولسی ادارو کې د درغلیو په اړه د سارنې نړیوال ادارې په لیست کې افغانستان په 116، عراق په 116، ترکمنستان په 155 او ازبکستان په 153 نمبر راځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټي کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشت ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی ګرځولې دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ او 80 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 60 پیسې او 114 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 225 روپۍ 50 پیسې او 153 روپۍ 45 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستې کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. کچری تاسو د روانې غړي تر پای پاتې شئ، نو د دې رپورټونو نه به خبر شئ. پاکستان وایي چې افغانستان باید د هغه ډلو پر ضد کاروایی وکړي چې پر باچا خان پوهنتون یې برید پلان کړی وو. د پاکستان سرګندونې به له افغانستان سره پر اړیکو څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم دا دوی د یو بل دا ګیلی شکوی لړکۍ نه او د یو بل په نیت باندې شک کوي، نو بیا خو د دوی تر منځ دغه تعاون نشي کېدی.
د خیبر پختونخوا پولیسو 4500 سکولونو منتظمینو پر ضد مقدمه درج کړي چې دا ودانو امنیت لپاره ګامونه نه دی پورته کړي. خو د سکولونو مشران وایي
اف آئی آر درج شوی دی، اول خدا را سره غیر قانونی اف آئی آر دی، ځکه چې دا محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده، دا غي سیکټر سی ابنن پاغه باندې فل نوټس اغشتي شوی دی.
د ننګار امنیت قومندانی 301 میلا بلا بل ډولی وسلې د بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې.
داعش، طالب او ځینو جنایي جرمونو پر خلاف زموږ اقدام سوی او هغه مون په لاس راوړي وی د ډایرکټ روسي ته تسلیم.
اونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع سیړلې.
اوله چې د غاډ مکشف کې د دولسم سنف پورې دنیوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروری دی.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. د درنو اوردن کو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر وای چې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پر باچا خان پونتون د حمله کوونکو پر ضد کاروي وکړي. پاکستان د دریز لري چې پر باچا خان پونتون برید په افغانستان کې تنظیم شوی بو، خو افغانستان وار له مخې د پاکستان د خبره بی اساسه بللې وه. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي خارجه وزارت ته غوښتې ورته ویلي دي چې د افغانستان حکومت د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ وسلوالو خلاف کاروایی وکړي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې منتظم سید عبدالناصر یوسفی ته وویل شو چې په دې برید کې ککړ منصوبه کوونکو د دې کاروایی منصوبه بندي د افغانستان د خاورې نه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه لیکي چې د افغانستان د سفارتخانې منتظم د لارې د افغانستان حکومت ته وویل شو چې په دې برید کې ککړ وسلوال انصاف سره مخ کولو لپاره دی پاکستان سره کومک وکړی شي. د پاکستان خارجه چارو دفتر مطابق چې په باچا خان پوهنتون برید معلومات افغانستان حکومت سره شریک کړی شوي دي. یاره دوی چې د روانې میاشتې په 6 جنوري د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوالو برید کړی و چې پکې 19 زده کوونکي او 2 استادان وژل شوي وو. د پاکستان لخوا د افغانستان د وسلوالو خلاف کاروایی په اړه د افغان امورو کارپوه او خبریال رحم الله یوسفزی وایي د پاکستان په نسبت افغانستان کې زیاتې داسې علاقې شته چېرته چې د حکومت عملداری نشته.
یو بل خبره چې پاکستان کې چې د غوړین پوله چې کوم ده د هغه زیات څنګه نگرانی پکار ده او دواړه هېوادونه یو بل سره تعاون کوي چې د خلک چې کوم دی راځي پاکستان نه افغانستان ته یا افغانستان نه پاکستان ته او بیا حمله کوي د هغې مخنیوي وشي. نو هغې په حق ده هم افغانستان له اوسه پورې زیات تعاون پاکستان سره نه دی کړی. زه فکر کوم که دا دوی د یو بل دا ګیلې شکوې لرکوي نه او د یو بل په نیت باندې شک کوي نو بیا خو د دوی تر منځ دغه تعاون نشي کېدی، بیا اړیکې نشي ښه کېدی او چې اړیکې نه ښه کېږي نو بیا د افغانستان د امن راوستو چې کوم نوې کوشش روان دی بیا تاریخ کې هم پرمختګ کول ډېر مشکل دی.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
دا اوس چې کوم د خارجه وزارت ته تفسیر وختلې شو او دا تنبیه ورکړه چې د دغه شلاخ اکشن واخلي او دا د پاکستان یو غوښتنه ده. دا خو په سفارتي هدابو کې راځي او عام طور د ملکونو منځ کې داسې خبرې اترې کیږي او ضروري خبره ده چې دواړه
افغانستان ولسمشر له دفتره خپور شوی یو بیان کې ویلی شوی وو چې افغانستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه یې خاوره په باچا خان پوهنتون برید په لړ کې استعمال شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبر پښتونخوا پولیسو په ټولو صوبه کې د هغو سکولونو پر ضد اف آی آر یا مقدمه درج کړی دي چې د سکول ودانو امنیت لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د صوبې د پولیسو لخوا دا ګام له هغې وروسته خصل شوی چې د جنوري په 6 نیټه وسلوالو پر 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او د یو پروفیسر په شمول یې 20 زده کوونکي ووژل. د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې د سکولونو منتظمین باید امنیت یقین کړي. بلخوا د صوبې د تعلیم اچارو محکمې چارواکي وایي چې دوی د زده کوونکو ټولو سکولونو ته امنیت ورکول لپاره وسایل نه لري. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم د پیښور څنګه مشر عزیز الله مشال لیډو ته ویل چې تعلیم محکمې د ذمہواري نه ده چې ګن سکولونو ساتنه وکړي او دا ذمہواري د هر یوې متعلقه تانې جوړیږي چې په خپل حدودو کې دننه سکولونو ته حفاظت ورکړي. دوی ویل چې تعلیم محکمې په دې باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې دي چې د 4.5 سیوا د سکولونو مشرانو باندې اف آی آر شوې دي او د تعلیم محکمې چارواکي د امنیت ذمہور ګڼل یو غیر قانوني کار دی.
زمونږ د تعلیمي ادارو چې کوم مشرانو خلاف یا افسرانو خلاف چې کوم اف آی آر درج شوی دی اول خدای سره غیر قانوني اف آی آر دی، ځکه چې دا محکمه تعلیم خپل یو محکمه ده. دا غي سیکریټری صاحب نن پاغه باندې فل نوټس اغشتې شوی دی چې د کوم سکولونو د کوم استادانو خلاف اف آی آر درج شوی دی یا د کوم افسر خلاف اف آی آر درج شوی دی، غیر رپورټ غوسته دي او کلیئر دا ویل دي چې زما د سکول چوکیدار چې دی هغه ټرین ګارډ نه دی، دا خو سکول چوکیدار دی، هغه بر سکول د چوکیدارې پورې دا حد دی. دا ذمہ داری چې کوم دا د سټیټ دا د پولیس تا
نو مولي جاته کړه چې د حکومت لخوا لا دوی ته هغه پنګ هم پورا نه دی مله شوی چې د کم دوی سره لوزونه شي وو
چې کلا ای پی ایس واقع او شولا د هغه نه پس ګورنمنت او د ادارې ډیر زیاتې هاي الرټ شوی او بس وشابه پرفامیرا کې سمره فند پکار د کیمرو لو د دیوالونو چلولو لو ګندتار لا تر اوسه پورې هغه فند کې چې سکولونه د یو روپې نه مله شوی چې یو روپې ماته نه مله نو مالې چې چودل تک راځي ماته چې تا کیمرا نشتا تا ګارډ سره ټوپک نشتا یا دا وسله کمزور دی یا تا ګندتار نه دی لګولنی ولې د پرایمری استاد خو دونه تنخواه نه چې په سکول کې زرګونو روپو لکونو روپو کارو کار به کوي کاو په خپل ځان ساتي دا خو کله به الله تاسو کوي زمانه چې مال حکومت ګورنمنت فند ریلیز کیو ماته راشي زمای کاونتا او ما نه کړي نو بیا بالکل حق بجانب دی بیا زما خلاف اف آی آر درج کی
دی لړکې د تعلیم صوبای وزیر او تعلیم محکمې چارواکو سره د ډېر هڅو ورسته هم او سره خبرې ترې ونه شوې ولې دا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک لپاره خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته په دې باب له حکومت دریس صدرنګ وړاندې کو
خبره ده چې زموږ کمی او ټول سکولونه دي کی پی کې دې ټایم کې تقریبا 65,000 پورې سکولونه دي دا نه ممکن دي چې پولیس هر ځای کې خپل پولیس درې دي دا پاره چې پولیس هم زموږ ټول نفری تاسو کې پی کې وګری نو هغه تقریبا 60,000 موږ سره ټوټل نفری ده بل دا چې کمی او ایف سی پلاتون دي هغه موږ هغه سنټر ته ډېر ځل ویل چې دا موږ واپس کی خو هغه موږ نه واپس کوي لګیا دي فندونه خو موږ تقریبا ډېر زیات سکولونه ورکو دا تقریبا 10,000 روپیا موږ خو هغه کې زیات ملاونو شو لګ ملاو شو کنه نو هغه موږ ورمان ان شاء الله لګو لګیا یو هغه دا خبره نه ده
خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی د حکومت نه غوښتنه کړه چې کوم تعلیمي ادارو امنیتي ګامونه تسری بخش نه دي هغه دې بند کړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی درنو ودونکو د پیښور پر سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت او فو د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترهګری ضد یو کړنلاره جوړه کړه او وی ویل چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات کوي د پاکستان فوج حکومت د 2015 کال په اوږدو کې په بیا بیا داوا وکړه چې د وسلوالو ملای ماته کړی ده خو تیرونه پر باچا خان پونتون وسلوال برید وشو چې زمواري له طریقې طالبان پاکستان جلا شوی یوې وړې ډلې ومنله پښتنه ده چې د نېشنل اکشن پلان پر موجودګۍ سربیره ولی واړه او کم پیژندل شوی وسلوال ډلې په لوی حملو کې بریالي شول پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي تیر اونۍ پر باچا خان پونتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 20 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول دې حملې پر له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وي وسلوال ډلې ومنله دا حمله د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجو تر هغه خبری غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه داوا کړی و چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملا ماته کړی دا او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجو رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه نو پوز د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3,400 وسلوال وژلي دي خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان په هنتون حمله وکړه پښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یو وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال رډو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي د وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي
سال بس آپ نے اس ناسور کو
غلطی زمونږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځې ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځې جرړې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالی شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې
مشر شیخ روحیل اصغر د پاکستان فوج ستای چې د یو کال پر مهال د وسلوالو پر ضد بریالي مبارزه وکړه. خوای په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې وس هم د سغدرځي پاړه ویشل شوې دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډي هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سغدرځي او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپل مسأله ده، نو ځکه نړیوال ذمہوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او فوج سغدرځي ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سغدرځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سغدرځي خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري، خو د ټولنې ویش او مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یو لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو لس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او لس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي، نو همهغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه، چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
په امیر ساحلو چې تاسو ته د په پاکستان کې د وړو وسلوالو ډلو د بریدونو په اړه رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړې ته تاسو وګورئ. درنو ودونکو، په شبخدر کې د تعلیمي ادارو مشران او استادان وایي د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د ریاست ذمہ واری ده او هغوی نشي کولای چې د زده کړې هوم ورک لري او د ځان حفاظت سره سره وسلې هم دغه سکولونو ته یا خونځو ته راوړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې ورو.
حکومتي چارواکي وایي چې د باچا خان په هنتون د پیښې وروسته هغوی لګیا دي چې څنګه به تعلیمي ادارې د دغه شان ترهګرۍ د بریدونو خوندي وساتي. عارف احمدزی چې د صوبایي حکومت د تعلیمي سټینډینګ کمیټۍ چیرمین دی، مشال ریډیو ته وویل چې د سیکورټي کمی خوشته دی او د دې غټه وجه د وفاقي حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د اف سي پلاټون نه واپس کول دي.
د خیبر پختونخوا چې کوم اف سي ده، نو د دې ډېر پلاټون چې کوم دی مختلفو صوبو کې او په وفاق کې لګیا دي خدمات سره انجام کوي. دا زموږ غټه مطالبه ده چې تر خپل اف سي چې کوم د خیبر
دلته بیا د سکولونو او کالجونو استادان وایي چې هغوی ته وینا شوي چې ګنې د ځان سره د خپل حفاظت لپاره وسلې راوړي. خو د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمري سکول پرنسپل ذهن الدین وایي هغوی نشي کولای چې وسلې راوړي. د سرکاري ډیگری کالج شو قدر پرنسپل محبوب الله وای چې که استادان وسلې راوړل شروع کړل نو دا به په زده کوونکو ډېر خراب اثر غورځوي. حکومت ته د سیکورټي بندوبست په خپل ډول وکړي.
دا ذمہواري کې کم دی دا ګورنمنت ذاتي هغه ایجوکیشن څومره سیشن بیا ویل سیکورټي ورکي نو اوس استادان چې خپل ځان په حاضر تم کوي نو ګورنمنت لکه بیا څه د پاره دی څه کوي.
نو حکومت داسې کوم پلان لري چې په نږدې وختونو کې استادانو ته د وسلو راوړلو امر ورکړي؟ عارف احمد زی وای
داسې قسمه سو پروګرام د حکومت له طرف نه نشته چې ګینې یاره استادان د تماچا ټوپک ګرځي یا لایسنسونه د واخلي یا د حفاظت کوي. خلکو له طرف نه یو خبر شروع ده، د ګورنمنت له طرف نه داسې خبره نشته.
عارف احمد زی دا هم ویل چې د استاد کار سبق خایل دی او حکومت به دغه تعلیمي ادارو حفاظت یقیني کولو لپاره په خپل ګامونه پورته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو ودونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غوږی. په پیښور کې تیر ورځ په باچا خان مرکز کې د باچا خان او د ولی خان اتلین ون منځل شو. په دې موخه یو دستور شو چې په کې د عوامي نشتل ګوند غړو په کې ګډون وکړو. ونده کې د باچا خان د عدم تشدد او د ولی خان د جمهوریت په فلسفه ویناګانی وشوي او لټول قام او ریاست څخه غوښتنه وشوه چې د امن د ټینګښت او پرځای کول لپاره دی په متفقه توګه او منظم ګامونه واخیستل شي. دغه غونډې ته د مشال اړې خبریال ځلاند یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چار صده کې په یوه غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دہشتگردی تش د دہشتگرد په وجلو او په ختمولو معنی نه ختميږي، انتها پسندي تش د انتها پسند په ختمولو معنی نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه معنی دہشتگردی او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومیا، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره را په قامی کچه باندې یو متفقی منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرتا کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دہشتگردی دو انتہا پسندیدہ در ریاست پاکستان ذمہ واری دا جوڑے گی اغه خلاف کاروائیو کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د وو نوی کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په شلمه نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو د ننګرهار ولایت امنی قومندانۍ درې سبا یو سلويخ میلا بیلابل ډول وسلې د ډایاک یا بی وسلې کول پروګرام ته وسپارلې. امنیتی چارواکي وای دغه وسلې په بیلابلو عملیاتو کې لاسته راوړې وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکو چې د تیرو لسو میاشتو په دوران کې د بیلابیلو چرنیزو عملیاتو په ترڅ کې په سلګونه میل سپکې او درنې وسلې نیولې وي، د چهارشنبې په ورځ د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي دغه وسلې د ملي امنیتی ځواکونو سره په ګډه په بیلابیلو چرنیزو عملیاتو کې لاسته راوړې وي.
د لسو میاشتو په جریان کې موږ وکولای سو دوه ځله د هغو وسلوالو پر ضد چې د 201 عملیاتو په ترڅ کې مو وسلې نیولې وي، نن مو هم 301 مختلف ډولو وسلې وي چې د وسلوالو داعش، طالب او ځینو جنایي جرمونو پر خلاف موږ اقدام شوی وو، هغه مو هم په لاس راوړې وي د ډایاک پروسې ته تسلیم. تیر ځل هم موږ تقریبا 100 ملې ډول
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال خوخی سرګند کړ چې ملي امنیتی ځواکونو د خپلو سرونو په قربانۍ او سره له ننګرهار نه په کلکه دفاع کړې ده.
زه د خپلو امنیتی ارګانونو قدردانۍ کوم چې دوی ولایت کې د امن او د سولې راوستو په خاطر باندې د زړه د خلاصه کار کوي. ټول امنیتی ارګانونه په همغږۍ سره په دغه ولایت کې د امنیتی مشکلات چې موږ لرو همیشه یې رسیدګي کړې ده. مخالفین او دښمن ته یې په حکمتونکو ځواب ورکړی دی. نو دا د همدغو د سرحدونو نتیجه وه چې نن تقریبا 301 مختلفه نوو وسله د ډایاک پروسې ته تسلیم شوه.
په ختیځون کې د ډایاک د پروګرام مسول جوهر دولت زی وایي چې پخوای هم په ننګرهار کې له دغو وسلو څخه محلي پولیسو ته ورکړی وي، او په پام کې لري چې له دې وروسته هم له همدې وسلو څخه کار واخلي.
د وزارت دفاع د مقام د امر په اساس او د قومندانۍ د امنیت په پیشنهاد باندې مختلف النوع سلاح چې باغی کې راکټ، پیکا او کلشنکو شامل دي، دا سیمه ییزو پولیسو ته په شرکی ځون کې د اول ځل لپاره توزیع شو، او دغه اوس زمونږ استاد سیورونه ننګرهار نه د دې سلا په ذریعہ باندې دفاع کوي.
د ننګرهار امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي دوی چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې له ګډو امنیتي ځواکونو سره چانیز عملیات ترسره کړي، په سلګونو میل سپکې او درنې وسلې لاسته راوړي چې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا په ډیپوګانو کې خوندي شوي، چې هغه به هم په نږدې راتلونکي کې د ډایاک پروګرام ته وسپارل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسې غوږ درنو ودونکو، د خبرونې په دویمې نیمه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو وخت شبې د ماسپښین درې نیمې بجې. فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي دي، تیره ورځ د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی او غوښتنې ترې کړې چې افغان حکومت دې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پر باچا خان پوهنتون د برید منصوبه یې جوړه کړې وه، بلخوا افغانستان دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی په ناقصه امنیتي ګامونو د پېښور په شمول د صوبې د 450 نه زیاتو سکولونو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی، بلخوا د صوبې د استادانو اتحادیې دغه ګام غیر قانوني ګرځولې دي. په کراچۍ کې د پوز د تنظیم لاندې چلیدونکو تعلیمي ادارې د چهارشنبه په ورځ د درو ورځو لپاره بند کړل شوې دي. د تنظیمي په خبره د سکولونو د بندولو مقصد په ټول ملک کې د آرمی سکولونو نصاب یو کول دي، خو بل اړخته د پاکستان مطبوعات وایي چې سکولونه د امنیتي ویرې لکبل بند کړل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د تراګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د نتلین منزلو په مناسبت له جوړې شوې غونډې وروسته د خبرې کړې دي. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي اندېښنه لري چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو لقبل سبان دي سلور در شزرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي. د درغلیو د سار نړیوال ادارې ویلي دي، د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د مرکزی او جنوب ختیځ ایجیا هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټۍ کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلي او دا کار یې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی ګرځولی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې له امریکا سره ښې اړیکې لرلی شي، خو واشنگټن دې د ایران په اړه خپله مخالفانه رویه بدل کړي. هغه وایي دا ممکنه ده چې دواړه هیوادونه دوستانه اړیکې ولري، خو د دغې خبرې چابي د واشنگټن په لاس کې ده.
فرخند اسد وایي د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس د دې نیمه غړي کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو، نو راځي چې لومړی د نړۍ رنگونه پروګرام ته غوږ شو. د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو طاقتور سوپرنووا یعنی چاودونکي ستوري موندلې دي. دغه ستوري په لومړي ځل په جون میاشت کې کتل شوی وو چې له دغه ستوري نه ډیر زیات د توانایي څپې خارج کیږي. دا ستوري د نورو سوپرنووا ستورو نه 200 چنده زیات طاقتور دي او د لمر سترګې نه 1500 ارب چنده زیاته روښانه دي. د فلکیاتو کارپوهانو تر مخه دغه سوپرنووا ستوري ډیر په توندۍ سره گردش کوي او چې کله پروشي نو په دې کې د ګیسونو د اخراج عمل نور تونچی او په ډیر مقدار کې ترې توانایي خارج کیږي. د محققینو خیال دي چې دغه ستوري جسامت د لندن په شان د یو لوی ښار عمر دي. د سوپرنووا ستوري په اړه معلومات د ساينس په ژورنال مجلې کې خپاره شوی دي. دغه ستوري له ځمکې نه شاوخوا 3.8 ارب کاله په مسافت کې دي. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د کائنات ودې او پراختیا څنګه شوي د دې پوهاوي لپاره د سوپرنووا ستوري ډیر مهم ګڼل کیږي. په خلا کې په لومړي ځل په نړیوال خلایي مرکز کې د یو شوخ نارنجي رنگ زینیا ګل غوړېدلې دي. د امریکا خلابا سکاټ کیلی په ټویټر پاڼه دغه ګل تصویر شریک کړی او لیکلې دي چې په خلا کې په لومړي ځل ګل غوړېدلې. په وړو کې په ځمکه باندې په هر ځای کې ګلونه غوړېدلې وي. په خلا کې په دې باندې تجربو لپاره یو شمېر ګلونه لیږل شوي ول، خو په دې کې زیاتره بوټي خراب شوي ول. د امریکا خلا اداره ناسا وایي چې په دسمبر میاشت کې د زیاتې نمۍ له وجې
زینا ګل حالت خراب شوې ده. خو داسې ښکاري چې د خلاباس کاټ کېلي کومه خواري کړي هغه په ځای لګېدلې. دا ګل چې د خوړلو قابل هم دی د ناسا ادارې د ویجی منصوبې برخه ده. په دې منصوبه کې په خلا کې د خوراک څښاک شیزونو کرلو او په مستقبل کې مریخ سیارې ته د میشن لیګلو لپاره هم کارول کېږي. د ناسا اداره وایي چې د دې منصوبې کامیابي په صورت کې به ستورمزلي د دې جوګه شي چې د خوراک په حواله خود کفیل شي. په نړیوال خلایي مرکز د سبزیانو کرلو عمل په 2014 کال کې شروع شوی و. د برتانیا وتلې ساينسدان پروفیسر سټیم هاکینګ تر مخه انسانیت ته د انسان جوړ کړي خپلو تخلیقاتو له وجې خطر مخ کېدی شي. نوموړي چې د کومو خطراتو ذکر کړی دی په هغه کې اټمي جنگ، ماحولیاتي تپش او په جینیاتي توګه تخلیق شوی وایرس شامل دی. دی وایي چې ساينس او ټکنالوژۍ کې د نوري ودې لپاره نوې طریقې ایجاد کیږي چې په غلط لور تللی شي. سټیون هاکینګ وایي انسانیت په هغه صورت کې ژوندی پاتې کېدی شي چې په نورو سیارو کې آبادکاري وکړي. چې دا به خلا او نورو ستورو ته غځېدل پکار دي چې له دې سره به د ځمکه باندې د انساني نسلونو خاتمې مخنیوی وشي. د دې نه وړاندې سټیم هاکینګ په لومړي ځل د مصنوعي ذهانت له وجې د انساني نسل د ماتوم کېدو خطراتو خبره کړې وه. خو دوی په دې خبره زور راوړی وو چې د دغو مسلو حل لپاره لارې ولټول شي. د یو نوې تجزیې له مخه دا خبره معلومه شوې چې د غیر مستقل زړه درزا د سړو په مقابله کې د ښځو لپاره زیاته خطرناک وي. په دې تجزیه کې دیش څېړنې شاملې دي او د دغه څېړنو کې تر 30,000 پورې د ناروغانو معلومات جمع کړل شوي دي. د تجزیې تر مخه په هغه ښځو کې چې اټیریل فایبریشن AF یعنی بغیر له ظاهري علامت د زړه غیر همګي ناروغي وي د زړه د دورې نه دوه چنده زیاته خطرناک وي. داسې ښځې د AF دوایانې پرې کم اثر کوي. محققین وایي که چېرې د زړه درزا په مسلسل توګه غیر مستحکم وي نو زر تر زره دې ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې تر 309 فوټه اوږد ونه موندل شوې ده او دا د نړۍ تر ټولو دنګه ونه ګرځول شوې ده. د جرمني هیمبلټ اسټیټ پوهنتون سره کار کوونکي دوه کارپوهانو کریس اټکنس او مایکل ټیلر د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ریډ ووډ نېشنل پارک کې د نړۍ معلوم تاریخ کې تر ټولو دنګه ونه موندلې ده. دوی دغه ونې ته هایپری نوم ورکړی دی. د دوی په وینا دا ونه لږ تر لږه 600 کاله زړه ده او د دې اوچتوالی 309 فوټه دی او په دې نور اضافه هم روانه ده. د هایپرین اوچتوالی اندازه د دې خبرې نه کیږي چې دا ونه د امریکا مشهور امپایر سټیټ بلډینګ ودانۍ نه دوه چنده دنګه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوینانت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بونی بیئرز 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې رائټ الونګ 2 په لومړي نمبر دی. فلم دی ریوینانت په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکنز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکارانو امیتابھ بچن او فرحان اختر فلم وزیر په دې ونې کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وزیر تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهرخ خان فلم دلوالے په دویم نمبر دی. فلم دلوالے په هند کې د 1.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 1.78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما د سپر هیروز نوې فلم سوسایډ سکواډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردارو جوړ فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ویل سمیت، مارګوټ روبی، ویلو ډیوی او جے هرنانډز او نور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د حکومت خفیا اداره د ویلنس یو ډله جوړوي چې د بدی پر ضد یې کاروي.
Was this cheerleading trials? Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile, and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch, and she's just crazy.
What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices.
This is the deal. You're going somewhere very bad.
Whoa!
Do something that'll get you killed. So save the world.
I can't wait to show you my toys.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر مایکل بی نوې فلم 13 اورز دی سیکرټ سولجرز اف بنغازی نمایښت لپاره وړاندې شوې ده. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کونسلګری وسلوال برید وکړي. په دې موقع د امریکا ځانګړي ځواکونه عملیات کوي، خو په دې برید کې د امریکا سفیر ووژل شي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په دې عملیاتو کې کوشش کوي چې د کونسلګری عمله او نور امریکایان وژغوري.
Pull over for inspection.
Sorry, sir, I can't do that.
Pull over for inspection!
How willing are you to die for your country? I'm ready to go right here, right now.
If you do not get here soon, we are all gonna die.
You have a U.S. ambassador at risk.
The ambassador is in his safe haven. You're not the first responders. You're the last resort. You will wait.
None of you have to go. We are the only help they have.
I called for a support. Never came.
You're not giving orders anymore. You're in my world now.
We have 36 American lives to save.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم جانی هینڈسم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم پروډوسرانو کې جان ابراهیم هم شامل دی. دا یو اکشن فلم دی. د فلم قصه د جنوبی کوریا سینما اکشن فلم دی مین فرام نو ویئر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبر مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینڈسم به د مارچ په 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
कबीर अहलावत एज 30s में है, किलिंग 70s में. ना ड्रग ऑफेंस का रिकॉर्ड है, ना कोई ड्रग्स लिया. यूरिन साफ, पैन कार्ड वैन कार्ड सब है, लेकिन एक बात अजीब. 2009 से पहले इस इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा. Deadly, dangerous, yeah, Rocky. Kis naam se mujhe wo jante hain jo mujhe janna nahi chahte hain. Baaki sab ke liye I'm just.
तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम.
د هندي سینما مزاحیه فلم تیرے بن لادن دویم فلم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف دی. په فلم کې پاکستانی سندرغاړي علی ظفر هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. تیرے بن لادن په لومړي ځل په 2010 کال کې جوړ شوی وو. فلم تیرے بن لادن ڈیڈ اور لائف با د فروری په 19 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
My fellow Americans, US forces have finally located and once and for all eradicated Osama bin Laden.
Mr. President, do you have any proof that he is dead?
In America, ستعاقب اللهاج لما قامت بهم من مظالمها في العراق وافغانستان.
تیرے بن لادن دو مہر چارٹ اینڈ ایکشن.
अरे कटे कोई इसको नीचे उतारो
और रुक के बोलो ना सुपरमैन बनाता है
उसका देर से फटा यार एक और लेके जाओ
लेग पीस कट्ठे कर ली नाश्ता तो करिए
The guy in the film looks exactly like Osama.
Mr. President, I'm going to get you. You're dead, Osama bin Laden.
Myself, David Chitta,
Hollywood producer.
हम आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं
करना की है
मरना है जी
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم درنو اردن کو ہوس تاسفام د مشال رادیو اونیزی خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم د زنګړو پروګرامونو د پاکستان د حکومت په دې لړۍ کې د پاکستان لخوا د ځل په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کولو پر موضوع بحث شوه دی د دې پروګرام کوربه احمد شاه زمیدی
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځ کړو سو نکاتو کې یوه د مدرسو ریجستریشن او اصلاحات دي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کیږي حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15000 په شاوخوا کې مدرسې ريجستره دي او په همدومره شمیر کې نه ريجستره شوی مدرسې یادېږي چې تر 3 لک زیات کسان درس پکې وایي که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کیږي خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو ريجستریشن یا نوم لیکنه د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاذ سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو خبرې اترې ورسره وکړې د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق دخپل حساب کتاب رپورٹ حکومت تا اڑان دے کوی او علماء کرام پدی خبر رضامندی سرگند کڑے دا بل د مدرسو د بارانی امداد پر لڑ کے با حکومت طریقہ کار جوڑوی پس چی ہغی اتفاق لرلو
نموړی خبری غونډه ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوی دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یو کمیټې جوړول کیږي
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت د مذهبي امور وزارت صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي عالمان په دې خبره تیار شول خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده
په پا پاکستان کې سباندې یواله سیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر ریجستریشن سلاسي وو
سن
2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2005 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی اکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې ترلسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به یې ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله کې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دینه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القرويين د مراکش یا د جامعې زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلي. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومليسي یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې د خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یو موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. قسم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویمه ګټ بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان په اساس کوم طریقې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدې چې په حکومت دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل شي، علما به له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کی. کڅوک بیا له دغه جدید علوم مخاطب دي، مثلا تر لسمه پوری داس یو نصاب جوړ کی چې باغ کې طالبان چریدای شي د دین طالبان او د دنیا طالبان چریدای شي. لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی علماو طالبان د لپاره بیلی، نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکی، د دوی علمي معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر او د دې صوبې د بادشاہ خان په هنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فنڈو ناراضی خارج نہ مطلب دا لکا اغن خلقو طرف نہ لا دارو طرف نہ مختلف چاہتا زکات پنم چاہتا خیرات پنم چاہتا صدقے پنم چاہتا سپنم مطلب دا ایران نہ سعودی نہ مشرق وسطا نور ملکان سے کم دی خاص کر عرب و حیوازو نا دائے ورطا ورکی نور نور آگئے کئی مطلب دا لکا پیو شان ان جیو ہم دے پا یو بل شان باندے یو اغا ہم دے او یو بل غٹ پرابلم دا ہم دے پرابلم میں ورطا وائے لا سہولت ورطا وائے دوارا چھے دا زمنگ استاسو سینے چھے کمی جی دا دے رہے غریبے دی او دے غریبانو خلکو پارا صرف سبق نبی دے جنت گتل غواڑی دے دوڑے ہم غواڑی دے جانے ہم غواڑی او سرپوٹنے ہم غواڑی او دے کیا غٹو شیو نشتا
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونی مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیز چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنه اولنې او د بنیادی طور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعدہ دا سے حل پور بدل شی چاہ بالکل انقلابی طور باندھے داغے بدن پکا گئے زکا چھ پم پدغا نصابل کے پم مدرسوں کے شدت پسندی ہو دے شو دا بنیاد پرستی ورتا ہو دے شلے ویرا بلا خبر دادا کہ دا ٹور مدرسی چکندی دا یو خاص فقے یو خاص طریقے باقاعدہ پشت پناہی کئی او دا سی خبری جو رہی چھے اغا فرقہ واریت تا چھے سمبے اور خبر بڑا دکھائی نو دا ترسو پوری چھے دا مدرسو نصابونا حکومت جمہوری حکومت پخپل کنٹرول کی نی اخستی تراغی پوری صرف دا رجسٹریشن خبر چھے کم دا دا اسے پا دیوان باندی چھونا کول دی
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلون کې څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دی چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچي د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو په نیوکې کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځیو حالت ورسم کړي او یو مثالي نمونه دې وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ور واچوي.
سرکاری سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوري پکې تړل دي اغه سرکاری سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوی پلان کی چې کوم سکولونه دي اغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلان کی دي اغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام اغه وګوري چې وي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علما به هم بیا وي چې نه دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي کار د لپاره نو بالکل بیا به دا غوی خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اکه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا خینه بعد دی علماء سر دی خبره وکي دا مدارس به تی واخلي به شک چلو سیدا اکه علماء ورل نه ورکي نو بیا دی حکومت تاسې مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس د عوام دی بس پاتې کیږي دا مدارس به خپل شور شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاری خوشحاله او سوکاله ژوند وکړئ.